د لرغونی مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصری، هیروغلیفي، ډیموتیک او د لرغونی یونان ژبې ژباړل شوي دي. البته لرغونی یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساینسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهورو ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلي دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یوه لفظه بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړې ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو، په دې مرکز کې د یوناني فلسفې ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو 2 لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له ننه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورځ تر بلې د یو شمېر ډېرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباري نوراني چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د په تیرو 10 کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نوراني سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو، مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه دقیقه ژباړه راکړي بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر عادي مقصد دا جوړش چې دی پیسې لا داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېره اسانه ده او پخوا له کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه و، نو هغه هم د 2014 څخه راوروسته مشکل مال شو، نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
ایا داس وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سی او ماشيني سیستم یې په سمه توګه نسی ژباړلای، بیا تاسو په داس حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټر نړۍ کې خو داس مشکل هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داس عصري وخت دی. مثلا کچیر انټرنیټ زی په جمله نه ژباړل، په اصطلاح تجباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې دمانه چې انټرنیټ زی په دی، نو د دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او درې مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو شمې یار دادی چې دی دغه یو جمله تا ته درې واره راوړي، یعنی درې سوال صحیح کې کته د جمله صحیح ورته جمع کې په اصطلاح دی، بیا دغه جمله صحیح کوي او کچیری په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشين دی، آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشين دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټوله ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه کچیري په اصطلاح اول دقت ورته سوي سمه سوي، نو بیا هر وخت مثلا دی تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کوم شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي، خو کچیري دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ټرانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیسي په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکه په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه فیصله پښتو جملې چې دي هغه محدوده دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه فیصله چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي، ور حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایرانۍ یا فارسي په مقابل کې اوس هم زموږ فیصله پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ټرانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې سته چې تاسو یې پر مهال احساس کړي وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل شي ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا دې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره ده چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړي، ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړې بیا هغه جمله شب سوره اطمینانی شوې برته بیا ورته جمع کړي. نو زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
له دې وروسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، له دې وروسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه هم غني کړو د پښتو د لحاظه، او انسایکلوپیډیا غني کړو، او بل د ګوګل ژباړه چې ده دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شیانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه ناڅه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخلي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې د ګوګل ژباړه دومره غني کړو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ دی ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي که نه؟
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کمیږي، ځکه که چیرې یو کس خارج ته ولاړ شي هغه ته یو شی رانیسي هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودروي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودروي، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي یا ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه دته ترجمه کیږي. نو ایفهام متفهم نن سبا په ترجمان باندې کیږي، ډېر اسانتیا راوستلې. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډېر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل د ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي، ځکه داغه کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شبه ورځ کې د اقل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، انشاءالله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډیر علمي خلک شته، ډیر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي، ډیر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو هیله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي د اقل په شبه ورځ کې یو شل دقیقې او نیم ساعت وخت د خپلې ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولی شي هغه پرمختګ د خپلې ژبې لپاره وکړي، نو هم به د پښتو د پرمختللو ژبو په کتار کې درولي، هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
له عبدالباري نوراني سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکی باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډېر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یا تجربه داده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو، اوورونو، څلور رسنۍ لوبو، شلو اووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهېدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال ولټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاته ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوې پوښتنې باید ژباړونکی د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
مخکې تر دې چې د پوهان نصرالله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه اورو چې په آزادي راډیو مجلې یې لوراولی دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس مې پیرلی، د وریښمو زین مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نښتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر آسمانه د بوټي چالونه په کښکې سره ونیسي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم جات د وږمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه تر رنګینې کړکۍ راتیر سو. نه پوهېږم زما درته یې څه وویل، اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ په ښارونو بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي، شیزی خالی مروندونو تا دایاغی چا پوست می باهوگان اخلی، جونی دا گوتو پا قلمونو دا ورغو و پرپانو ترانیو کی وشمای پا غیش کی اخلی، تا وقت روز دا با پردشتونو دا خرواتی جاغ را شمسی. کاشکی می درتوائی لیسوای مخفل دار او بیر سین تا وغرزول، تو پانی چا پیمی بشور تا راولوی دی لمس کریش کل یکلی او دواره مروندونه باندی را تاوکه، دا الماسی چاچ کمین زنجرونه پر دواره پشو را وطرل، اوز چی پر لاری زم تر پشو می ورانگی اوری، که تا دا جل راغلی بیادی نفرشدم زبا ورانگی وکرم، تا دا سخاوت باران پسلونه بشنسی، دا انارو بان بگنسی، زاو تا با دواره جانونه پکشن رو کنی. کاشکی من در تویلی خیز مرد شار دیوالونه پولیش او دروازه سوی لکرکی شات رنگونو پسرلی زیجولی پنجره زنگ خوریلی زموش ببامونو دمین سندرش نیسیوی هر آواز ده کوتر و سیلون ورترازی او ده اسمان سره ده خلواک و وجمو پیالی پرسر آلیوی. خشکی مدر تویلی سوی جی تیرش پس توری لی زموش ببام جی سیوری خبورو شپیدی ده زوانی شراب چشلی ده سین به چخو بکم رنگ روناکی ستوری ستوری که دلی اتن اتن زلی دلی پشپیدی ده بام او سین میره خراله ده حسد اور وسو زولم سپوشمی میدر ولی جل چکروناکی دی پچکی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. استاد نصرالله ستانکزي د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې دوه کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزي په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده. چې لوی سره پوهان ستانگزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په حق تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپله حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کیږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحله کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د عمده څانګې په عنوان رابرسیره کوي او تکامل کوي، او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کیږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کیږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده، وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کوی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په دغه اساس تاریخ هم د همغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنی ډېر نږدې دي سره. له بلې خوانه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنا تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کیږي او د هغه مادي اړخ څېړل کیږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعدو نه مو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې دلته یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت دی چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې که هغه وجود ونه لري، یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي، او له بلې خوانه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلي کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره سو. مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي، خو د هغه خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونیول شي.
یعنی هغه قاعدې نیول کیږي د تحقیق او ریسرچ لپاره په نظر کې نیول کیږي. ته توجه وکړه چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ، یوه حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ول رامنځته شوې، په کومې زمانې کې رامنځته شوې، څنګه تطبیق شوې ده، او څنګه پر موږ رارسېدلې ده. او همدارنګه دا لیدل کېږي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې که په سیاست اساسا سیاست ته ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده، د لپاره وایي علم نه ده، سیاست ځان ته وزن شده قواعد له مخکې نه نه لري. وروسته لیدلې چې یو واقعي چې بیا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کیږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تروسه کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغې زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کیږي. او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو دولت په سلامه تر کوي او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې، د هغه سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدون و معاصرو حقوقو مسئله حدا د احمد شاه بال زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نده شوي، اما د امین شیرین خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصر قانون گذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تب او چاپ مسله را مطرح کېږي، یعنې موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپل بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یوځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپل حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنې کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه یې بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجې کې دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې د موږ حقوقدان به مسالې پونه یي. مثلا کله چې قانون گذاری کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړي د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي، وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که یې نه درلوده، که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره ولوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې قاعده نه تطبیقېدله. یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو، په دې معنی چې یوه مسله چې ګونګې د مسلې تاریخ ته ورجو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي وو چې له هغه له مخې نه تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، په یقیني ډول د حقوقو تاریخ هم لرو، اما متاسفانه ته کار نه لسه.
زما مطلب له منابعو همده و چې کله یو شي ته کار نه شوی، نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې د هغه په اساس باندې نوې لیکنه وکړي، یعنی اصلي هدف مې دا. اما دلته یو بل شیم دی، د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح پلاس کې نه لري، نو لکه تخلیقي ادبیات د یو هڅه ګمان هم کولای شي چې دا به داسې وو. د حقوقو په تاریخ کې دا ممکنه ده؟
زه بګم نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقي حالات سره ورکړی شي، اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چې له هغه نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده. یعنې کیدای شي چې مثلا په یو مورد کې تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود ونه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیوې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري، له مکافات نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې، که چېرې یو سړی دته په صد واقع کېږي، باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي. په دغه روشلو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي.
پوهان ستانکزی، د مکافاتو د مجازاتو په استناد که چېرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي، د احمدشاه بابا له وخته را وروسته فکر نه کوي چې دا مکافات او مجازات تر ډېره وخته په افغانستان کې یو ډول نه و؟
دقیقاً اکثرا دا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات ته ډېره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې راټیټ کړي. نوبل په حقوق یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي، بلکه باید محیط انسانی سی او روش ده انسانی محیط ده جوڑولو مسئله ده امتیاز ورکولو او مکافات و مسئله ده به ده شرط ده قانون پی چوکات که تنظیم سی.
زما مطلب ده او چه، یعنی یو دول نده نو بیا به تاسو ده قیاس چرنگه کوی؟ مثلا
منظور می داده چه دا یو فرعی لار دا یا فرعی میتود دا چه دا تحقیق سرعی و بوری فرزن تاسو گوری چه پا قانون که راگلی و سری عواز مجازات او پایین زمان که گوری چه مثلا فلان پادشاپ فلانی مرحله که فلان کس دی و خدمت پا ارتباط مکافات ورگری پا حال که چه پا قانون که نسته او که چه رقی سری دا کار نوی کری نو احتوی با پادشاپ دیت پا قانون لما که اگم مجازات کری پا دغه شکل باندی پا دغه فرضی باندی هم اگر تیز و انتی تیز و دیسی تیز مثلا مطرح کهی پا دی روشان که دی سید سره دی حقوق و تاریخ پلی کنه که فی استفاده او که
لپوهان ستانکزی سخمانه امریکای لیکوال رابرت هنلین چه ده ساینس فیکشن کسو پوپلار مشهور دی ده تاریخ پاره ده نظر لری چه کم نسل چه تاریخ ده اهمیت نور کبی حقی نمازی لری نمستقبل لهم بی سر ده دی اونی آزادی را روی مجلران غارم زحمت چی بر اجازه اخلم در بیامو خدای مل
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وقت پا کمال هر دیر آوست ما 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 بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریکدم وطن پختس پارما لمجبورین د پریکدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم وطن پخته
وطن پخت پارما.